360 में. IMF पाकिस्तान के बजट से गैर मुतमईन, बेल आउट डील की तकमील गैर यकीनी, क्या नतीजा डिफॉल्ट हो सकता है?
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद. मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360. पाकिस्तान और IMF के दरमियान एतमाद की कमी बहुत वाज तौर पर नजर आ रही है. पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के साथ डील यानी कर्ज की तयशुदा अगली किस्त न मिलने की वजह जियो पॉलिटिक्स है. IMF ने माली साल 2023 और 24 के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के पेश करदा सालाना बजट पर एतराजात का इजहार करते हुए इसे IMF प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया था और कौमी बजट के मुख्तलिफ नुकात पर एतराजात उठाए थे और बजट में तजवीज करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह मिसाल करार दिया था. पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्थर्स परेज ने मीडिया को एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए पेश किए जाने वाले बजट में टैक्स के निजाम को वसी करने का मौका जाया किया है. जिसके बाद वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF उनसे मुजाकरात करे. इसहाक डार ने यह बात गुज़श्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में की. इसहाक डार ने यह कहा था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, IMF की हर बात नहीं मानी जा सकती. इस सारी सूरत हाल में चंद सवाल उठते हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ वाकई जियो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या IMF बिला वजह पाकिस्तान की तरफ सख्त रवैया अपनाए हुए है, क्या IMF से डील के बगैर पाकिस्तान 6 अरब डॉलर का रेवेन्यू गैप भर पाएगा, यानी क्या पाकिस्तान के देरीना दोस्त मुल्क इस गैप को भरने के लिए रकम देंगे या फिर पाकिस्तान इन वजूहात के बायस दिवालिया हो सकता है. पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की गैर यकीनी की वजह से मुल्की और बैन अल-अक़वामी मीडिया भी इस तशवीश का इजहार कर रहा है कि अगले माली साल के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात में इजाफा होगा. फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान को अगले साल 20 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे वापस करना होंगे जिसके लिए पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में वापस आने की जरूरत है. जरीदे ने यह भी लिखा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से शहबाज हुकूमत की मईशत को बेहतर करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं. इससे पहले मूडीज ने लिखा था कि खदशा है कि पाकिस्तान IMF के साथ 6.7 अरब डॉलर का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सकेगा. मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है. जून के बाद पाकिस्तान की माली ऑप्शंस में गैर यकीनी है. पाकिस्तान को अगले कई सालों तक बहुत सा कर्जा वापस करना है जिसके लिए पाकिस्तान का IMF के साथ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए दीगर दोस्त मुल्कों से कर्जा हासिल करना आसान हो जाएगा जो दिवालिया होने के खतरे को कम कर सकता है. मौशी माहरीन के मुताबिक इस सारी सूरत हाल में नुकसान पाकिस्तान की मईशत और तरक्की का हो रहा है और गुर्बत बढ़ रही है. हमारे रिपोर्टर नजरुल इस्लाम ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आम लोगों से पूछा कि महंगाई के इस मुश्किल दौर में उन्हें हुकूमत से क्या रिलीफ चाहिए. आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा.
सर, हम तो ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम हो जिससे ये है कि लागत कम हो जाएगी सब्जियों की, जो फ्रूट्स वगैरह हम लेते हैं मार्केट से उससे उनकी लागत कम होगी तो उसका फायदा फिर आवाम को जाएगा.
काम तो ना होने के बराबर है लेकिन ये है कि चलो लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है तो चलो उनको कुछ मिलेगा तो फिर वो हमारे पास भी लोग आएंगे काम करेंगे तो फिर हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे.
ये चाहता हूँ कि हुकूमत बराए मेहरबानी करे तो बिजली के बिल ये बहुत कम करे और बिजली की लोड शेडिंग जो है इसमें एहतियात करें.
जैसे कि हुकूमत को करना चाहिए कि तनख्वाह थोड़ी बढ़ानी चाहिए. अभी हुकूमत ने 35,000 रखी है तो उससे हमारे बच्चों की फीसें, घर का राशन वगैरह है या हमारे और अखराज आते तो किस तरह हमारे पूरे हो सकते हैं.
मैं तो एक टैक्सी चलाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पेट्रोल की मुनसियात सस्ती हो और सवारी ज़्यादा बैठे और मेरी मजदूरी हो और घर का निज़ाम चले. अब पेट्रोल जब महंगा होगा तो जहाँ का 500 बनता है तो मैंने 500 ही मांगना है. तो गरीब आदमी वो बोलेगा मैं बैके पे जाऊँगा, वो तो 150 मांगता है तो मेरी तो मजदूरी नहीं होगी ना. हम यही चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो और जो महंगाई है वो कम हो.
जी, मौजूदा हालात में तो ये जो महंगाई ज़्यादा हुई है डॉलर की वजह से ज़्यादा हुई है तो हुकूमत को चाहिए कि डॉलर को थोड़ा कंट्रोल करें. ये सब बाकी इसकी वजह से पेट्रोल का रेट बहुत हाई हुआ है. पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा उसकी वजह से बाकी अशिया भी सस्ती होंगी, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होगा. जो महंगाई है सब्जी वगैरह जो भी सब ट्रांसफर होता है उसकी वजह से महंगाई बहुत कम हो जाएगी।
महंगाई तो बहुत ज्यादा है, जो गरीब तबका है वो तो पिस गया है बिल्कुल। और चलें हम थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये महंगाई तो इतनी ज्यादा है कि वो बेचारे तो जो जरूरियात की चीजें वो भी पूरी नहीं कर सकते। तो अब तो हालात उनके वो पहुंच चुके हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि हम तो मर रहे हैं बस। तो इसलिए ये मौजूदा हालात में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि इसके बगैर तो ना गरीब बंदा जी सकता है और ना वो मर सकता है।
दारुल हुकूमत के लोगों की अपील तो आपने देखी कि वो हुकूमत से क्या रिलीफ चाहते हैं, और उन्हीं की जबानी जाना कि जिंदगी की बुनियादी जरूरियात उनके लिए पूरी करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई के इस दौर में जहां तनख्वाहदार और मुतवसत तबका परेशान है, वहां ऐसे अफराद कैसे गुजारा करते होंगे जिनके पास मुस्तकिल रोजगार नहीं। हमारी रिपोर्टर समन खान ने लाहौर में एक टूर गाइड से बात की और पूछा कि महंगाई ने उनके रोजगार, जेब और बजट को कैसे हिट किया है।
पहले 1000 में भी मैनेज हो जाता था, अगर घर में राशन है तो 1000 में आप नाश्ता, घर का खाना वगैरह बना के 1000 में मैनेज। अब तकरीबन आपको 3000 चाहिए, एक आम सफेद पोश घर की बात कर रहा हूँ। सिस्टम चल रहा है, कभी टूरिस्ट आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन विंटर में ज़्यादा काम होता है और समर में जो इतना काम नहीं होता। समर में जितना भी ये टूरिज्म का काम है वो नॉर्थ वाली साइड में होता है। कुछ जो टूरिस्ट गाइड हैं, दोस्त हैं, फिर वो नॉर्थ में चले जाते हैं, उनके टूर्स मैं लाहौर में करवाता हूँ गर्मियों में, समर्स में, और विंटर में तो ऑलरेडी हमारे पास टूर्स आते ही आते हैं। मेरा नाम बाबर हुसैन है, मैं लास्ट तकरीबन 10 साल से एज अ टूर गाइड का काम कर रहा हूँ लाहौर में। किराए का मेरा घर है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं उनको लेके चल रहा हूँ। पर डे के हिसाब से चलता है हमारा, यानी कि फुल डे टूर जो होता है 5000 है, 6000 है, 7000 है। सम टाइम क्लाइंट जो है पूरी पूरी पेमेंट दे के जाते हैं, सम टाइम जब सर्विस से इम्प्रेस होता है तो हमें एक्स्ट्रा पैसे भी पे करके जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला मुसलसल नहीं चलता, मुसलसल चलता रहे तो हम तंग ना हो। जो मेरे घर का रेंट है वो 20000 है, और अगर बिल उसमें डाल लिए जाएँ तकरीबन 35000 बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल है, गैस का बिल है, ये एक्सपेंस निकाल के जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है, जैसे कि बच्चों के दूध हैं, पैम्पर्स हैं, उनकी छोटी मोटी चीज़ें, उनकी ख्वाहिश आते हैं, वो डिमांड करते हैं मुझसे कि पापा मैं ये चीज़ें चाहिए, तो जब तक मेरे पास होता है फिर मैं करता हूँ, जब नहीं होता फिर मैं उन्हें डांट भी देता हूँ। मेरी तो कोई सैलरी तो नहीं है, मैं तो इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। बजट जो महीने का मेरे घर का है तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब करीब है, लेकिन ये कि उसको खींच के टूर्स करवा के लोगों से उधार मांगना पड़ता है, उनसे फिर वो तारीख डिसाइड करके फलां डेट्स को मैं आपको दे दूंगा, और ऐसे करके सिलसिला जो चल रहा है। पहले 1000 में भी मैनेज हो जाता था, अगर घर में राशन है तो 1000 में आप नाश्ता, घर का खाना वगैरह बना के 1000 में मैनेज। अब तकरीबन आपको 3000 चाहिए, एक आम सफ़ेद पोश घर की बात कर रहा हूँ। यूरोप की और पाकिस्तानी की महंगाई सेम है, और सहूलतें में वो सहूलतें नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जहनों में, हमारे तस्वर में जो चीज़ें हैं वो नहीं हमें मिल रही।
आपने बाबर को सुना और उन्होंने बताया कि महंगाई तो सेम है लेकिन सहूलियात सेम नहीं है, और ये बात हकीकत भी है कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं बाकी दुनिया का पाकिस्तान के साथ, तो हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात आम लोगों की पहुंच में हैं या उनकी पहुंच से मुश्किल होती जा रही हैं। बहरहाल वापस आते हैं IMF पर और महंगाई पर, और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी एक जो मुश्किल सूरत हाल है उस पर। IMF क्यों पाकिस्तान के इकदाम से खुश नहीं, और कर्ज की किस्त क्यों नहीं दे रहा? पाकिस्तान को क्यों लगता है कि उसके खिलाफ बैरूनी कुवतें पॉलिटिक्स कर रही हैं, और क्या पाकिस्तान IMF के बगैर अगला साल गुजार पाएगा? इन सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वॉशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर मौशियात साकिब रजावी साहब, और लंदन से हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर मौशियात अदील मलिक साहब। साकिब साहब, आपसे शुरू करना चाहता हूं। IMF ने एमनेस्टी देने और टैक्स का सर्कल ना बढ़ाने पर मायूसी का इजहार किया है, जिसे खजाना जियो पॉलिटिक्स कह रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने का क्या मौका था जो पाकिस्तान ने जाया किया है, और क्या यह इतना संजीदा इशू है कि IMF के साथ पाकिस्तान के मामले तय नहीं हो सकते?
शुक्रिया आतिफ साहब। देखें, इसमें यह है कि एक बजट जो होता है वो बेसिकली एक हुकूमत की मुआशी प्रायोरिटीज की रिफ्लेक्शन होता है। दूसरे ये है कि उस बजट में जो मेजर्स हों वो हों जो वो ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए गए हैं बजट में उनको अचीव कर सकें। तीसरा ये है कि वो बजट मेजर रियलिस्टिक होने चाहिए, और चौथा ये है कि वो बजट जो हो इंटरनली कंसिस्टेंट। तो इसमें ये हुआ है कि ये बजट ऐसा लगता है कि ये चारों आइटम्स मिस कर गया है। देखें, इसमें जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के बजाय बल्कि नैरो कर दिया गया है, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स को, खास तौर पे जो जिनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दे दी गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। अगर उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, जबकि उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू जो है वो 38% बढ़ जाएगा। तो इस बजट में बहुत सी इंटरनली इनकंसिस्टेंट चीज़ें हैं और IMF ने वो पॉइंट आउट की हैं। ये काफ़ी जिक्र हो रहा है एमनेस्टी का, वो उन्होंने खुल के बयान नहीं किया, लेकिन वो बेसिकली रेफरेंस है कि हुकूमत ने लॉ में एक तब्दीली का ऐलान करने की कहा है कि वो अब फॉरनर्स जो हैं, एक्सपैट पाकिस्तानी, वो $100,000 तक के पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं और उनसे कोई पूछ गिछ नहीं होगी कि इस इनकम की सोर्स क्या है। ये है वो एमनेस्टी का इशू। बाकी जो है ये जैसे आपसे डिस्कशन होगी।
साकिब साहब, ये तो ये जो आपने जिक्र किया है और ये टैक्स एमनेस्टी यही दी गई है जिस पर तनकीद की जा रही है, इसका एक और भी पहलू है और उस पर मैं अदील मलिक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूं कि ये तो FATF के साथ जो पाकिस्तान ने अग्रीमेंट्स किए हैं ये उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी कि बगैर किसी पूछगछ के लोगों को बाहर से पैसा लाने की इजाजत दे दी जाए। और ये जो पाबंदियां पहले लगी थी इसीलिए लगी थी कि FATF के इन चीजों पर एतराजात थे कि ये वो पैसा है जो कि रीसर्कुलेट हो जाता है खासतौर पर टेररिज्म में, और ये ब्लैक मनी है जिसको वाइट करने का मौका मिल जाता है टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जब इस तरह की दी जाती हैं। साकिब साहब, ये जो जैसे अभी साकिब साहब ने जैसे अभी कहा कि एक तरफ तो ये दावा है कि रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसको बढ़ाने की कोई राह नहीं दिखाई जा रही, और इसहाक डार साहब ने, मैं उनको कोट कर देता हूं, जो उन्होंने कहा भी कि ये जो $6 बिलियन की गारंटी मांगी जा रही है एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और फिर नंबर्स की ही बात, जैसे अभी साकिब साहब ने बताया, तो नंबर्स की ही बात पे एक और चीज भी जो मैं अपने देखने वालों को कहना चाहता हूं कि वजीर खजाना का ही कहना है कि हमारा तो डेफिसिट कम हो गया है, वो अब $6 बिलियन नहीं है जो हमने नंबर्स दिए हैं जून के आखिर तक के लिए, वो तो अब $4 बिलियन रह गया है, तो जो सॉवरन गारंटी है वो भी इतनी नहीं होनी चाहिए, उसको भी रीएडजस्ट करना चाहिए। तो जरा हमें बताइएगा कि क्या ये इतना ही आसान है? अगर इतना आसान है तो क्यों IMF नहीं बात मान रहा, या वाकई जियो पॉलिटिक्स हो रही है?
देखिए, इसमें जो हम इस दौराहे पर खड़े हैं, बहुत सारा जो हमारा मौशी तजिया है वो इस चीज के मुतालिक है कि जो इमीडिएट खदोखाल हैं कि IMF ने क्या कहा, हमने क्या किया। असल बात यह है कि चूंकि जो आपकी मईशत को वापस सही समत में लाने के लिए जो चीजें दरकार हैं, वो उसके लिए टफ फैसले करने पड़ेंगे, और वो ऐसे फैसले होंगे कि जिससे हमारा जो अशराफिया है, जिसमें पॉलिटिकल क्लास शामिल है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सारे अशराफिया उसमें शामिल है, उसको उससे नुकसान होगा। जो भी हम अगर टैक्स नेट बढ़ाते हैं, अगर हम अखराजात में कमी करते हैं, अगर हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बिल कम करते हैं, और अब चूंकि पाकिस्तान में एक सियासी तनज़ुली का माहौल है और काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, तो उसमें हकूमत जो भी होगी, चाहे ये हकूमत हो कोई और होती, वो ऐसा बजट पेश करेगी जो इलेक्शन से पहले का बजट हो। इलेक्शन से पहले का जो बजट होता है उसमें ये होता है कि खर्चा करें और बाद में देखेंगे कि वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स कितना करेंगे, उनकी कोई कमिटमेंट नहीं होती। क्योंकि अगर वो अच्छी मुआशी मनसूबा बंदी वाला बजट दें तो उनका उसका सियासी खमियाजा भुगतना पड़ता है। تو یہ ہے بنیادی بات. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو کوئی بھی باہر کا لینڈر ہے وہ آتا ہے آپ کی مدد کرنے اگر اس کو تھوڑا سا یہ یقین ہو کہ آپ اپنی مدد خود بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ایک معاشی پلان ہے, آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کو وہ کوئی ایسا کوئی انڈیکیٹر ہے جس سے نظر آئے کہ حکومت یا آپ کا جو سسٹم ہے وہ سیریس ہے چیزوں کو ایک خاص نہج پہ لے کے جانے کے لیے جہاں سے چیزیں امپروو ہوں. اور دوسرا مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف کہے گا نہیں, لیکن آئی ایم ایف کے اندر جو اینالسٹ بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ اب پاکستان کو شاید ریسٹرکچر کرنا پڑے ڈیٹ, اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہوں کہ ہم کم سپٹمبر ہم دوبارہ سے اپنی ادائیگیوں کو ریکنسیڈر کریں گے, دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو ریسٹرکچر کریں ڈیٹ کو. جہاں تک جیو پالیٹکس کا تعلق ہے, جیو پالیٹکس ایک ایڈیشنل کمپلیکیشن ہے جو ظاہر ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے. جو بھی اگر آئی ایم ایف پیسہ دے بھی دیتا ہے تو وہ یو اے ای اور سعودی کی سپورٹ اس میں چاہیے ہوگی, اور یو اے ای اور سعودی کی سپورٹ کے لیے آپ کو یو کے اور یو ایس کی بھی نوٹ چاہیے تھوڑی بہت. تو وہ سب ہوگی, کوئی بھی باہر والا ملک ہو انسٹیٹیوشنز ہو وہ پیسہ نہیں پھینکیں گے جب تک ان کو پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام سامنے نظر نہیں آئے گا.
عدیل صاحب, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے سعودی عرب اور یو اے ای بھی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی تبھی آئیں گے جب ان کو امریکہ اور یو کے یا اس طرح کی جو بڑی معاشی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے گرین سگنل ملے گا یا ان کی طرف سے تھوڑا سا پش ملے گا. تو یعنی اگر اسحاق ڈار صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے تو پاکستان کے دو بہترین دوست ممالک بھی اس جیو پالیٹکس کا حصہ ہیں, یعنی سعودی عرب اور یو اے بھی اس کا حصہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟
دیکھیں میرا نہیں خیال کہ مکمل طور پہ درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے خود کیا کیا ہے, مطلب بہت ساری ریفارمز ہیں جو باہر کے پارٹنرز مطلب آپ کے اوپر کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکس نیٹ نہ بڑھائیں, وہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ جینوئن ریفارمز جو ہیں وہ شروع کر دیں معیشت کے اندر تاکہ لوگوں کو, لوکل انویسٹرز کو, باہر والوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے باہر سے پیسہ لینے کی, اور اب جو حالات ہیں اس میں نہ صرف ملک کے اندر پولرائزیشن ہے, جیو پالیٹکس میں بھی پولرائزیشن ہے. یعنی سعودی عرب اور امریکہ یا یو اے ای اور امریکہ, ان کے ریلیشن بھی تبدیل ہو رہے ہیں, رائٹ. اور اسی طریقے سے صرف گلف ممالک کا ہمارے ساتھ ڈیلنگز مختلف نہیں ہے, وہ ایجپٹ کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بہتر چاہیے. پہلے ایک زمانے میں ایک فون کال آتی تھی, ایک نوڈ ہوتی تھی اور وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے تھے.
اب ایسا نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ ایگزیکٹلی جیسے سعودی عرب تو یہ کہہ بھی چکا ہے کہ وہ پہلے والے معاملات نہیں ہوں گے, اب ملکوں کو خود یہ بتانا ہوگا کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. لیکن جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے بھی ذکر کیا عادل صاحب اور ثاقب صاحب نے بھی, پاکستان میں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے, ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, اور جون کے آخر تک کل وزیر خزانہ نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں جو کم قیمتیں ہیں وہ برقرار رکھی جائیں گی. اگر پاکستان یہ سہولتیں مہنگائی میں پسے ہوئے عوام کو دے رہا ہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمارے ملک کے عوام کی ضرورت ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے اور بہت ساری ضروریات ہیں, بہت سی کنڈیشنز ہیں جو پاکستان کو میٹ کرنی ہیں, لیکن آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ عام لوگوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے. ثاقب صاحب آپ کیا کہیں گے؟
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور جو پہلے عدیل صاحب نے بھی باتیں کی ہیں میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کر سکتے ہیں اور نہیں پے کر رہے, آپ انہیں ٹیکس لگائیں, اور وہ ان پیسوں سے جو غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوشل ایکسپینڈیچر کی سپیس بڑھائیں جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ انہی سیکٹرز کو جو آلریڈی کافی مالدار ہیں, جسے عدیل صاحب نے کہا کہ جو ایلیٹس ہیں انہی کو ٹیکس بریکس دے رہی ہے, اور یہ جو تنخواہیں بڑھانے کا ہے, دیکھیں یہ بیسیکلی انفلیشن کو ایڈ کرے گا, یہ کم نہیں کرے گا, یہ بالکل ٹیمپرری ہوتا ہے, اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی قیمتیں بڑھا دیں. ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی ٹیم ہے وہ تھوڑی سی ڈس فنکشنل نظر آ رہی ہے. اور اس کی میں آپ کو دو مثالیں دوں کہ فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پلان بی ہے, اور فائنانس منسٹر اسٹیٹ کی جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ کوئی پلان بی نہیں ہے. اسی طرح فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بائی لیٹرل کریڈیٹرز کے ساتھ ری پروفائلنگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. سینٹرل بینک کے گورنر صاحب نے کہا کہ مجھے تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اگر اتنی لیک آف کوآرڈینیشن ہو اور یہ میسیجنگ اتنی پور ہو تو جو باہر کے دیکھنے والے ہیں جن سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں وہ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم تو لگ رہا ہے کچھ انہنج ہو گیا ہے.
ثاقب صاحب, اگر کوئی پلان بی ہے بھی تو وہ پلان بی ہو کیا سکتا ہے؟
دیکھیں وہ پلان بی بیسیکلی اگر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عدلیل صاحب نے کہا کہ اس حکومت کے پاس صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ایک سیاسی بجٹ دیا ہے, معاشی بجٹ نہیں دیا, اور اس کے بعد ان کا ویو یہ ہوگا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اس ملبے کو سمیٹے گی. اور یہ بہت آبویس ہے کہ آئی ایم پاکستان کو آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام دینا پڑے. میرے پلان بھی یہ ہے کہ اس وقت جو
لیکن ثاقب صاحب, اگر یہ جو موجودہ پروگرام ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا, آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہے, تو اگلا پروگرام کے بارے میں امید رکھنا کیا جائز ہے کہ اگلے سال کوئی پروگرام میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کا رویہ بدل سکتا ہے یا اس کے تقاضے بدل سکتے ہیں؟
دیکھیں عادل صاحب, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی حکومت آتی ہے, اس کی اکنامک ٹیم کی کیا کمپیٹنس اور کریڈیبلٹی ہے. اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ صرف بجٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے, آئی ایم ایف اور پاکستان کی جو اکنامک ٹیم ہے اس میں ٹرسٹ کا بھی ڈیفیسٹ.
رائٹ. میں عدیل صاحب کی طرف جاتا ہوں, ہمارے شو میں کے ختم ہونے میں تقریباً 2 منٹ ہیں. عدیل صاحب, 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ جو ڈیفیسٹ ہے کیا پاکستان چائنا سے یہ رقم حاصل کر سکتا ہے؟ چائنا اس وقت پاکستان کو اور اس کے مالی حالات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پھر پاکستان اپنے اخراجات کم کر دے, اور اگر اخراجات کم کرتا ہے تو معیشت اور لوگوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیں مشکل ہے کہنا کہ چائنا کیا سوچ رہا ہے. چائنا بھی اس میں ظاہر ہے پاکستان کو بچانے کی حد الامکان کوشش کرے گا, اور پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی چائنا نے وہ رول اوور کر دیا. اب مسئلہ یہ نہیں کہ چائنا یا امریکہ یا باقی ملک کیا کریں گے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ساتھ. کیا ہم دوسرے ممالک کی طرف نظریں لگا کے رکھیں گے یا خود اپنی جو اسینشیل ڈیسیجنز ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے. اور جو پاکستان کی معاشی خود مختاری کے فیصلے ہیں وہ کوئی ایک حکومت نہیں لے سکتی, اس کے لیے ایک نیا عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اور وہ
عمرانی سے مراد آپ کی عمران خان معاہدہ نہیں ہے, عمرانی ان لٹرل ورڈز
سوشل کانٹریکٹ. اور اس میں جو یہ ہماری سرکار ہے جو لاٹھی گولی ڈنڈے سے لوگوں کو گھروں میں جا رہی ہے, وہ اسی سختی سے ملک کے مسائل کی طرف سوچے کہ اگر ٹیکس کرنا ہے کہاں سے ٹیکس لینا ہے, اگر ریئل اسٹیٹ کو قابو کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ٹف ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. ہمیں جب تک ہم وہ ٹف ڈیسیجنز نہیں لیتے بہت مشکل ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ لوگوں پہ بالکل پینفل ایڈجسٹمنٹ آئے گی, لیکن لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں, ان کو آپ تیار کر سکتے ہیں. اگر لوگوں کو پتا ہو کہ ایک روڈ میپ کی طرف جا رہے ہیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, تو آپ دیکھیں گے ودن 10 منتھس آپ کی چیزیں ٹرن اراؤنڈ کرنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ پچھلے 2 سال سے ہم ایک گوگ مگو کی کیفیت میں, 1 سال ہم نے ضائع کر دیا ایکسٹینشن پہ کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا, اور دوسرا سال ہم نے الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اس پہ ضائع کر دیا. تو 220 ملین لوگوں کو 24 مہینے کے لیے ہم نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم امریکہ چائنا اس سے نکل کے اپنی طرف
خود سے کچھ کریں. بہت شکریہ عدیل صاحب. ہم نے آج کے شو میں اکیڈیمکس سے بات کی, معیشت کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پر آئی ایم شور کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس گفتگو سے اور پالیسی میکرز کو بھی اس گفتگو سے بہت کچھ ملا ہوگا. عدیل ملک صاحب آپ کا شکریہ, ثاقب رضاوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وضعیت.
من آو وضعیت.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زحمد الله چوال د امریکا غک د نن او وضعیت د خبرونه کوربایم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتېدو خبر په داسې حال کې بیا ورکړ چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوګې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 300 زره کسانو ته د رسیدو خبر ورکړي. موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. په خبرونه کې را سره د کرنې د بدیل معیشت د چارو کارپو ښاغلی صدرالدین صاحب میلمه دی. فکر کوم صدرالدین په لیکه کې لا نه دی راغلی چې صدرالدین راشي په همدې موضوع سره خبرو ته دوام ورکوو. قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې وروسته له هغه چې ملخانو د افغانستان په شمال کې په کروندو برید وکړ او په ورته وخت کې په افغانستان کې یو څه وچکالی هم رااله، د خوړو د غذایی نه خوندیتوب موضوع نور هم جدي شوې ده. فکر کوم صدرالدین زمونږ سره په لیکه کې دی. صدرالدین خبرونه ته په خیر را دي. ډیر زیاته مننه صدرالدین. دا مهال په افغانستان کې غذایی خوندیتوب حالت څنګه ارزوي؟
غواړم چې د غذایی نه خوندیتوب مفهوم یو څه واضح کړم.
مهرباني.
د خوړو د نړیوال سازمان یعنی FAO پر بنسټ غذایی نه خوندیتوب څلور ابعاد یا مشخصات لري چې دا جملې نه بښنه سره د خوراکي توکو ته د فزیکي لاسرسی، یعنی یو څوک باید فزیکي توان ولري چې خوراکي توکو پسې مارکیټ یا بازار ته لاړ شي. دویم د خوراکي توکو ته د اقتصادي لاسرسی، یعنی یو څوک باید د خوراک د رانیولو اقتصادي ظرفیت ولري. دریم د مارکیټ کې د غذایی یا خوراکي توکو هغه شتون، او څلورم د خوراکي یا غذایی موادو څخه په مؤثره یا ګټوره توګه استفاده. که چیرې په دې مشخصاتو کې یو هم نه وي، نو دا په دې معنا ده چې غذایی امنیت یا غذایی نه خوندیتوب شتون نه لري. د ملل متحد د بشري همغږۍ د دفتر په بند د جون 2023 راپور په اساس بشري ناورین د افغانستان کې نور هم ژور شوی، او د اړمنو کسانو تعداد له تیر کال په نسبت 6 میلیونه او د مارچ 2023 نه تر مای تر اخر 2023 پورې تقریبا 9.8 میلیونه ته لوړ شوی دی. له دغه جملې څخه 15 میلیونه یې په خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخ دي، او 2.8 میلیونه خلک د لوږې په بیړني حالت یعنی ایمرجنسی فود انسیکوریټي سره مخامخ دي.
صدرالدین، تاسو د خوړو نه خوندیتوب مفهوم خروخانه کا، او تاسو ویل چې څلور ابعاد لري یا څلور برخې لري. دغه څلور برخې چې تاسو ویل چې خوړو ته لاسرسی، او مثلا د خوړو خلکو له خوا د خوړو رانیول ولټیا، په مارکیټ کې د موادو شتون، او د موادو څخه د ګټې اخیستل ولټیا. په افغانستان کې چې کله مونږ د غذایی خوندیتوب خبرې کوو، دغه څلور واړه فاکتورونه په نظر کې نیول شوي دي او کنه؟ په دې کې ځنه فاکتورونه په نظر کې نیول شوي او نور نه دي نیول شوي.
څلور واړه فاکتورونه په نظر کې نیول شوي د افغانستان حالت ته په کتو، چې کوم راپور یا کوم اعداد او شمار وړاندې کیږي، دا څلور فاکتورونه په نظر کې نیول کیږي. او په دې کې مشخصات یو هم نه وي، نو په دې معنی چې غذایی امنیت شتون نه لري.
تاسو د اوچا راپور ته او د ملګرو ملتونو راپورونو ته اشاره وکړله، او تاسو ویل چې دغه شمیرې چې ملګرو ملتونو یادې کړې دي دغه ډېرې لوړې دي. پوښتنه دا ده چې څه شی په افغانستان کې د غذایی نه امنیت یا نه خوندیتوب لامل شوی؟
مننه یو 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 د فیکټر د یو عامل دی نه څه زیاتوالی دی د دې نه علاوه د غذایی نه خوندیتوب اړوند اساسي او دوامدار پروګرامونه او پروژو نشتون دی فل حال افغانستان کې د بزګرانو د اقتصادي وضعیت دی چې دوی نشي کولی اصلاح شوي تخمونه او یادات نور لکه کیمیاوي کود کرنیز درمل واخلی استعمال کړي له ټولو نه مهم اقلیمي بدلون دی چې سیمه کې د اوږدې وچکالۍ سبب ګرځېدلی او سره په پښتنو کې د مختلف ناروغیو رامنځته کېدل دي او دې نه علاوه عنعنوي کرنه او اوبه لګونه ده یعنې اوبه پر دی ډېر مهم چې د روزګار او کار نشتون دی د جمهوریت د سقوط په وجه چې له امله یې تقریبا د ملل متحد بیا یو راپور دی چې تر نهه سوه لکه یعنی یو ملیون خلک به روزګار شوي دي او په هغوی کې زیات تعداد چې دي هغه د افغانستان هغه قدر یا هغه تعلیم یافته ځوانانو چې په تېر شل کلن نظام کې د خلکو په خدمت او چوپړ کې وو سبي آفتونه دي لکه وچکالۍ سیلابونه د کروندو اړوند آفات او امراض دي ډېره مهمه بې ثباتي دی د موجوده واکدارانو یا واکمنانو ټیټ ظرفیت دی چې نشي کولی په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او د لومړیتوبونو نه پېژندنه دی لکه متاسفانه که تاسو ته متوجه شئ د نن سبا لومړیتوب یا په بکني سره یو چارایي جوړول دي یا د ښار په منځ کې یو سړک ډیزاین یا دغه ګلدانول دي د عام ولس لپاره کوم داسې اقدام یا کومه پروژه نه ده په نظر کې نیول شوې فی الحال چې هغې سره د خلکو هغه د روزمره زندګي کې کوم مثبت تغییر په یا په مختصر وخت کې یا په لانګ ټرم کې د هغوی په زندګي کې راځي.
ډیره زیاته مننه. تاسو طبیعي آفاتو لکه وچکالۍ اغیزې ته اشاره وکړله، نور فاکتورونو ته مې اشاره وکړه، خو دغه فاکتور ته مې اشاره وکړه. داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې وچکالۍ په افغانستان کې په دوامداره توګه روانه ده. که تاسو په غذایي نه خوندیتوب باندې مشخصا د وچکالۍ په اغیزو باندې خبرې وکړي، څو فیصدي دغه موجوده غذایي نه امنیت د وچکالۍ له امله رامنځته شوی؟
مننه. اقلیمی بدلون د طبیعي افاتو لکه وچکالۍ، سیلابونه او له حده زیاته د ګرمۍ یو سبب کېدلی شي. بد ووایم چې اوبه په کرنه کې یو ډېر مهم تولیدي فکتور ګڼل کېږي. اوس چې په هېواد کې وچکالۍ ادامه لري او د وچکالۍ له کبله کرنیز نباتات نشي کولی خپله د اوبو اړتیاوې پوره کړي، چې له امله یې په ټوله کې د کرنیزو محصولاتو کمیت او کیفیت دواړه باندې منفي اغېزه کوي او کرنیز حاصلاتو د پام وړ کموالی راځي. د کرنیز حاصلاتو کمواله په مستقیم ډول غذایی خوندیتوب خرابوي او تقریبا د 1940 نه ویره په دې خاطر افغانستان کې وچکالۍ دوام لري چې ورسره د اوبو زیرمې هم کمې شوي او کرنیزو نباتاتو ته د اړتیا وړ اوبه نه رسېږي او د کرنیزو حاصلاتو د کموالي سبب شوي دي.
خډیر ازیت مننه. صدرالدین، تاسو به خبري و چې په دې ورستیو کې د افغانستان په شمال شرق ولایتونو کې، په قندوز کې، په بغلان کې، په سمنګان او ځنې نور ولایتونو کې، ان په هرات کې د غنمو پر کروندو باندې ملخانو بریدونه وکړل چې دغه ستونزه تر یو حده پورې اوس حل شوې ده. فکر کوئ چې د ملخانو ستونزه بر روان کال به هم دوام وکړي او که دا ستونزه په دایمي توګه حل شوی؟
د افغانستان شمال یا شمال شرق للمي او دغه کفن ډالر لپاره یو لوی ځکیت لري. د غنمو په کروندو او فصلونو باندې د ملخانو برید انتهایی تشویش وړ خبره ده او په دې اړه د ځینې نړیوالو ادارو لکه د FAO هم د ملخانو د نقصان وړاندوینه کړې ده. فصلونو د ملخانو حمله یو طبیعي آفت دی او داسې ډول آفت او د ملخانو کنټرول د بزګرانو د وس او توان خبره نه ده. د دې ملخانو له کبله به د للمي او خړوبونکو ځمکو حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي چې غذایي توکو د نه خوندیتوب لامل هم کېدلی شي. د FAO په وینا د آفت به 1.2 میلیونه تنه غنم یعنی شل نه تر 15% تولید له منځه یوسي چې د کلني حاصل څلورمه برخه جوړېږي او تر 1.3 میلیونه ډالر پورې تاوان د افغانستان اقتصاد او بزګرانو سره کوي. باید ووایم چې په تیرو څلوېښتو کلونو کښې یعنې نولس سوه یو اتیا او دوه زره درې کلونو کښې هم افغانستان د داسې طبي آفاتو شاهد و. د دې نقصانات تقریبا اته نه تر پنځه ویشتو پورې وو او د هغوی کښې اکثریت د غنم و. او باید دا هم دلته واضحه کړم چې د ملخانو یو هغه اسپیشلټي یا هغه خاص خصوصیت دا دی چې دوی خپل هغه نسل په هغه فصل کښې پرېږدي، یعنې د دوی سل فیصده محوه کول امکان نه لري. یعنې اداره کېدلی شي چې د دې اداره وشي، مینجمنټ وشي، ولې دا سل فیصده د ایریډیکیشن یا د منځه وړل خلاص کېدلو امکانات ډېر کم دي.
نو پوښتنه هم دا ده چې که چېرته دغه ملخان خو تاسو ویل چې د منځه په بشپړه توګه نه شي وړل کېدلی، خو دغه نقصان چې دی په روان کال کې مثلا غنمو ته رسۍ په مشخصه توګه په هغه ولایتونو کې چې دی پکې سه کاله وو، دغه نقصان د سه کال په پرتله به څومره وي؟ دا به څومره کمی همدومره نقصان به وي که کم به وي، او که کمی څومره به کم وي؟
په عمومو کښې کله چې یو حشره په یو منطقه کښې یا د حملې یا هلته را پیدا کېږي، په راتلونکي کال کښې بیا دوی هلته هغه ډپټبلی شي یا د هغه محیط سره اشناتوب پیدا کوي، نو د دې تاوانونه د دې چې کم شي نور هم ډېرېږي. ولې دا د دولت د وخت یا اداره د وخت یا د نړیوال سازمانونه په دې باندې کار وکړي چې دښمنانو ته اصلاح شوي تخمونه یا داسې تخنیکونو باندې کار وکړي چې د داسې آفاتو مخنیوی وشي، بیا یې د تاوان یا د زیان د کموالي امکانات شته. ولې بدبخته نه باید ووایم چې په داسې حالات کښې چې افغانستان نن سبا سر لاس ګریوان دی چې ټوله فوکس یا ټوله توجه هغه ایمرجنسي کارونو د طرف ته تللي دی، هغه لنډ مهاله کارونو ته تللی طرف ته دی، نو د اوږدمهاله پروژو د نشتون په وجه داسې امکانات ډېر کم دي چې په راتلونکي کال کښې به د دوی هغه اقتصادي ضربه یا زیان کم وي. دا کېدلی چې د دې نه هم ډېر شي، ځکه چې دا ملخان به د محیط سره به هغه ځان اشنا کړي او نور مخکې به د دې هغه
زیات بشي. صدرالدین، لکه څنګه چې اوس تاسو اشاره وکړه، د خوړو نه خوندیتوب یا د خوړو نه امنیت دا څو باده لري، او یو باد یې دا دی لکه تاسو چې ورته وویل چې پخپله د خوړو پیدا کېدل، نور ابعادو کې مثلا د خلکو بېروزګاري او دا مسایل دي. تیر څو کلونه په افغانستان او د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې کورونا وه، دغه کورونا چې اوس تر ډېره بریده پای ته رسېدلې، داسې یو فکر هم موجود دی چې کېدای شي په افغانستان کې د خوړو په نه امنیت باندې کورونا هم اغېزه لرلې. اوس چې کورونا نشته، تاسو په روانو کلونو کې د افغانستان د خوړو د امنیت په اړه څه ډول اټکل کوئ؟ فکر کوئ چې خوړو امنیت به په افغانستان کې ښه شي او که دغه د خوړو نا امنیتي به دا زیاته شي؟
اړینه بولم چې یادونه وکړم چې د کورونا یا له هغه نه مخکې د آفتونو په وخت کښې د وخت دولت د وخت نظام بعضې پروژې یا بعضې کارونه ګامونه اخیستي وو چې د خلکو سره په دې غذایي نه خوندیتوب کښې تر یو بریده پورې کومک وکړي. ولې متاسفانه حالاتو ته په کتو یا نن سبا یا د اوسني واکدارانو په وخت کښې د غذایي نه خوندیتوب ستونزه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، ځکه چې په دې برخه کښې اوس داسې کوم کوټلې ګامونه نه دي پورته شوي او نه په دې برخه کښې کوم پایداره دوامداره پروګرامونه پروژې شتون لري. د وخت په تېرېدو به دا ستونزه په افغانستان کښې په خاصه توګه دا پسې مغلقه او هغه زه به څو چنده زیاتې شي.
نو تاسو څو ځل دې خبرې ته اشاره وکړه چې اوس په افغانستان کې د حکومت د موجود حکومت دې ته ډېر پام نه کوي، دې ته اولیت نه ورکوي چې د غذایي نه امنیت ستونزه حل کړي. ستاسو له نظره ولې دغه مهمې ستونزې ته اوسنی حکومت پام نه کوي؟
د اوسنۍ اداره یا واکمنان چې دي دې په اقتصادي ډول دومره قوي نه دي چې په دې برخه کښې ټول هېواد په کچه د غذایي خوندیتوب ستر یو ملي پروژې او پروګرامونه پلي او تطبیق کړي. دوی نه شي کولی چې د اصلاح شوي تخمونه او نورو کرنیزو موادو اړوند سبسیډي یا دهقانانو ته قرضه ورکړي. دوی د نورو سترو ننګونو سره مخکې د موجوده واکمنان د دې موضوع ته ډېر متوجه یا شوي دي یا شوي نه دي. ولې نړیوالې ادارې دې په رسمیت نه پېژني؟ د دې قبل ډونران یا بس پنه ورکوونکي اوږدمهاله پروژو تطبیق ته زړه نه کوي، اراده نه ورته لري. دوهم، کاري چاپېریال ډېر مهم دی. د ښځو څخه د کار او تعلیم حق اخیستنې هم دا موضوع لا پسې سخته کړې ده. د اوسنیو واکمنانو د نړیوالو ادارو سره نه همغږي او د ملاتړ نه شتون اوس وخت کې صرف په بیړنۍ توګه د مرستې ویش دوام لري. ولې متاسفانه باید دا واضح شي چې په دې مرستې په ویش کې هم هغه د شفافیت نشتوالی دی او هغه حقدار ته په ډېره کمه فیصدي رسېږي. نو دا هغه فاکتورونه دي چې دواړه هم پکې دا د افغانستان اوسني واکمنان او هم پکې نړیواله اداره پاتې راغلې ده چې د غذایي نه خوندیتوب یا غذایي خوندیتوب ته پوره او جدي
مننه. تاسو د نړیوالو د رول په باره کې خبره وکړه. په نړیوالو یوانی وکړه دا چې دی په میلیارډونو ډالر مرسته بس پنه ټوله یو دوی د دې لپاره چې په افغانستان کې مصرف کړي. نو ولې نړیوال په دې نه دي توانېدل چې په افغانستان کې د غذایی امنیت ستونزه حل کړي؟
په تاسو سره د نړیوالو د هری ادارې یعنی خپل یو منډیټ یو غوښتل خپل سکوپ کې کار کوي. زه به درته په دکنه سره دا راځم کوم چې یو قسم کې خپل ترین دوام لري، یعنی د پښتو او کلیوالو منطقو کې داسې پروژې یا داسې کارونه تطبیق کوي چې هغه محلي طور باندې قابل دی قبول ندی یا خلکو ته هغه دوامدار پاتې کېدل نشي. یعنی هغه سسټینیبلټي فیکټر دې په نظر کې نه دی نیول شوی. په تېر کې په شلو کلونو کې هم دا یو غټ مشکل و. په دې پروژو کې چې د نړیوالو ادارو له طرفه به تطبیق کېدلې چې په هغوی کې هغه د ګراؤنډ ریالیټي په نظر کې ډېره مشکله نیول کېدله. په وطني سره که دا خبره ځینې اوږده کمه ده،
مهرباني.
په افغانستان کې یو عمده مشکل د معلوماتو لاسرسی دی. نه په تېر کې هر ادارې یا هر ارګان به د خپلې ضرورت مطابق به یو معلومات تعین راټولول او د هغه معلوماتو په بنیاد به یو پروژه یا یو کار کوو. د چا سنټرل یا مرکزي معلومات که څه هم په ډېره حده که موجود هم وو، خو هغه ډېر هغه اتنټیسټي یې یا
دقت کړه ته
سیواله لږ او ډېر مشکوک. نو په دې خاطر نړیوالو هر ادارې خپله معلومات راټول کړي او دغه معلومات په بنیاد پروژې جوړوي او هغه چې خلکو باندې تطبیقوي. نو دا پروژې تر ډېر حده پورې که هغه میاشت یا یو مختصر وخت پورې که مفید ثابت شي، ولې په ګټه ډېر عمر کې یا په کلونو په وخت کې دا مؤثریت نه لري. نو په بخښنې سره دا یو د پیسو د
یو موضوع چې تاسو ته اشاره وکړه چې د غذایي نه خوندیتوب لامل شوی د هغه د افغانستان لزمکې موثره ګټه اخیستنه نه ده. تاسو ویل چې په تخنیکی توګه یا په مسلکي توګه د افغانستان لزمکو ګټه نه اخیستل کیږي. اوس دغه موضوع څومره جدي ده؟ آیا دغه موضوع په حلېدو ده او که نه داسې ورځ په ورځ نور هم زیاتیږي؟
تیر شلو کلونو کې د دې دوامداره جګړې په وجه زمونږ د کلیوالو منطقو نه خلک ټولو کورونو ته راغلل. په ښارونو کې هغه ځمکې چې د زراعتي یا د کرنې لپاره باید استعمال شوی په هغوی باندې کورونه یا ښارګوټي جوړ شو، او په کلیوالو منطقو کې هغه ځمکې شاړه پاتې شوې. یعنې په هغوی باندې هغه چې حاصل کرنه ونه شوله چې باید چې وایي، ځکه ځمکه خپله یو خصوصیت لري چې باید ځوانه په دې کله کې دوامدار هغه باندې کارونه وشي دا یو د ساتل ورکړي. د دې نه علاوه د اوبو د مدیریت په برخه کې که څه هم د اخیری د جمهوریت په اخیری درې څلور یا پنځه کلونو کې تر ډېره حده پورې کار وشي، ولې متاسفانه هغه کارونه چې کوم رقم چې دهقانانو ته دهقانانو یا د افغانستان اقتصاد ته په کارو هیڅ کوم هغه بنسټیز کارونه چې که څه هم خپلوي ګیمونه یا کانالونه یا د دهقان په سطحه د ساحل په سطحه یو څه کانالونه واړه غټ جوړ شو، خو دا ډېر ناوخته و ځکه زمونږ دهقانان هغه اویرنس یا معلومات تلاش رسائی نہ در لوگ سنگ دے وہ کولے سی کم یو بو دی دے حاصل یا دے تولید دے پیدا کول خاطر استعمال کرے سی یا استعمال دے استفادہ کرے سی مدا یا عمومی مشکل ہے افغانستان کے اور جوس کے پار خدا یا آواز دن آگا نورم اچھا ہو جائے کہ زمین کے خانان آگا سے دوگو چمرا اردو بھائی دے استعمال کی آگا بازو حاصلات کی یعنی غنم ہو کی یا تو شول ہو کی یا تنور سبزیات کی کدھر چاغل آگا دختل اندیزی نے دیر زیادہ استفادہ کی مدا پختل آیا ہو دا تابعی افات یعنی دی حشرات دی حملے سبب کی دلے کیا کہ دلے سی کم استعمالی سی دا وگو دا اخفل و تولیدات لپارا دا آغا دی آغا تولید نوستی چکم باید ورکلے نور دنیا یا نور گواندوی ملکونی کی دمدر اندازہ بانی دو دی سمنچن آغا پورا حاصل ورکلے
ډیر زیات مننه. که اصلا که بیرته پر راشو خپل موضوع ته د غذایی نه خوندیتوب ستونزه بر پر افغانانو څه غیزه وکړي
په بخښنه سره لدی سره په غذایی توکي په برخه کې په نړیوالو او سیدانو باندې تکیه لا زیاته شي ول ځکه چې زمونږ ډیر د روزمره د ضرورت کوم زراعتی یا کرنیز محصولات کے لیے اگر قدم پختل کی موسم کے بولے روپیہ خط ہوتا کرنے ڈال دی خواہ شاہدان ایران و نور ملکوں افغانستان کا راضی نظمن کا افغانستان یہ مشکل کی جیسے بجائے نہ پنڈتوں کو جب دیشی پنڈوال وان بن سکے گیا کشی تو سمئی جو مارکیٹوں نے بدل فراقی تو بھائی گیا کشی خلق بنو ہم قانونی اور غیر قانونی مہاجرت کا مجبور شی چولنی جسنگی اور بے چباتی والا پچ پارا کشی اور معشمان اور لویان بخشاکہ کاروں نے تمہ حکڑی کیونکہ کی برات یا کرنا د افغانستان تقریبا اویا نه تر پنځه اویا فیصد خلک په همدې باندې تکیه دي یا کله چې دا زراعت ډېرو مشکلاتو سره مخ دي بیا خلک محلي خلک مجبور دي چې نورو شاقه کارونو ته یا غیر کرنیز کارونو ته مخه کړي.
یو بل موضوع چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په تقریبا په دوه نیمو درې کلونو کې راپورته شوی هغه د کوچنیانو خوارزواکی ده. که د غذایی نامنیت موضوع حل نشي او دغه شندوام وکړي دغه موضوع به د کوچنیانو په غذایی نه خون په خوارزواکی باندې څه اغیزه وکړي؟
راپور مطابق تقریباً یو ملین معشمان په خوارزواکۍ باندې اخته دي افغانستان کې او یو سل اووه شپېته معشمان د روزانه په بنیاد باندې د مختلفو مرضونو نه تلف کیږي. نو د دې خوارزواکۍ اغېزې په ماشومانو ته به کافي کیفیت او قیمت غذا نه رسوي. د ماشومانو فزیکي وده به ډېره اغېزمنه شي. د ماشومانو رواني وضعیت باندې منفي اغېزه ولري او ورسره به د ماشومانو دماغي او جسماني وده په غیر نورمال شکل مخته ځي. دا ماشومان چې د خوارزواکۍ نه کړېږي دوی به مختلفو بیماریانو ته په مختلف بیماریانو باندې ډېر په اسانۍ سره اخته مختلف بیماریانو باندې اخته کېدلی شي. ماشومان به په شاقه کارونو کې مصروف شي او تعلیم او تحصیل څخه به بې برخه شي. په ټوله کې به د ټولنې ته صحتمن او نورمال بشر یعنی ماشوم نه وړاندې کېږي.
یعنی که خوارزواکۍ به د غذایي امنیت د وجې نه زیاته شي او که کمه به شي
تقریباً
غذائی خوندیتوب ستونزې حل لپاره باید څه وشي؟
په دې برخه کې اړوند اغیزمنې او دوامدار پروژې او پروګرامونه باید پلي او تطبیق شي. د اوسنۍ واکمنان باید نړیواله ادارو سرکاري چاپیریال برابر کړي او د دې برنامو څخه ملاتړ وکړي. د اوبو او د خاورې تنظیم برخه کې باید کار وشي چې ذاتي ځمکه د اوبو لاندې راشي او کرنیز حاصلات ورسره نور هم زیات شي. نړیوالې ادارې باید خپل پروګرامونه د بیړني حالت نو مهال حالت ته تغیر ورکړي. بزګرانو سره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي کودونو برخه کې لازم مرستې وشي. اقلیمي بدلون د اغیزو کمیدو برخه کې نړیوال باید د افغانانو ملاتړ وکړي. ډیره مهمه ده کرنې باید میکانیزه شي او د کرنې تحقیقات باید ترسره شي. او په اخر کې باید هم ومه چې دا د کرنې پوهنتونونه کالجونه پوهنتونونه او لیسې باید دنیاوالو د دنیا دغه لیسو او د پوهنتونونو سره په تماس کې شي چې وایي د روزمره په بنیاد باندې د زراعت یا د کرنې په سکتور کې نوي نوي تحقیقات کوي. نو دغه تحقیقات کولی شي چې افغانستان کې قابل تطبیقي او هغه تطبیق
ډیره زیاته مننه. خو پوښتنه دا ده چې د تاسو کوم وړاندیزونه وړاندې کړل، آیا په افغانستان کې دا محل د دې ولټی شته چې دغه اقدامات یا دغه کړنې یا د تاسو وړاندیزونه د عملی کې تر څو ستونزه حل شي؟
معذرت یا بدبختانه په اوس وخت کې افغانستان په یو بد وضعیت کې قرار لري او اوسني حاکمانو خپل لومړیتوبونه نه تاریخ او نه مشخص کړي دي. ضعیف اقتصاد او د حکومت نشي کولای دا ستونزه په اساسي ډول په یوازې ځان حل کړي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ادارې کاغه دونران دي یا تطبیق کوونکي دي کاغه په افغانستان کې موجود دي او کبال دي باید خپل ملاتړ لا پسې زیات کړي سو د افغانانو دا یو عمده مشکل حل شي.
یو بل پوښتنه او هغه دا چې په ملګرو ملتونو کې ادارې چې د دې محل لکه تاسو چې اشاره وکړله د افغانانو سره د خوراکي موادو دستون په حلولو کې په عاجل مرستې کوي، فغه یو تور دا چې د دې وزیت لګښت په اداري مصارف باندې کیږي، دا خبره تر کومه بریده صحیح ده؟
متاسفانه تر دې راهدا پورې چې د افغانستان یا اوس یا مخکنی حالت ته ګوري په دې کې به زه تر دې راهدا پورې دا تایډوم چې دوی هغه مصرفونه هغه اداري یا د اپریشن کاسټ چې دوی ورته وایي هغه د هغه نه تقریبا برابر یا دې چې هغه کوم د ځان یا د افغانستان خلکو ته رسیږي.
ښه خانو تاسو د په استلا په اقداماتو باندې خبري وکړئ کوم چې حکومتونه او نړیواله ټولنه باید وکړي. آیا داسې څشته چې د دغه ستونزو په حل کې د مرستې کولو لپاره عادي خلک هم کولای شي چې په هغه کې مرسته وکړي؟
د خلکو د عام خلکو د عام د قانون یا د عام د پوس د اونرشپ یو عمده فیکټور دی چې باید کوم کار چې دی تکیل باید هغه ساتنه وکړي او دا باید د دوامدار لپاره پوره کوشش وکړي. په کلي سره په انګلیسي کې ورته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وایي چې که دولت ورسره کومه کوي نو خلک هم باید یو څه هم پکې واخلي او باید هغه ونرشپ دې ځان سره وساتي چې په راتلونکي کې دا ساتنه وکړي، دا خیال وساتي کاغه د مثال په توګه کاغه ډیم دی، کاغه کانال دی، کاغه یو کرنیز فابریکه دی. په هیڅ صورت دا امکان نه لري چې یو ډونر یا دولت ورته یو طرفه کار وکړي او بیا عام خلک د هغه د راتلونکي لپاره دغه نه ساتنه ونه کړی شي یا ساتنه ونه کړي. نو دا خپله د ناکامېدو طرف ته یو اولین اقدام دی. نو د خلکو د عامو خلکو په داسې کارونو کې پوره پوره برخه اخیستل زه باید دا واضحه کړم. کله چې یو پروژه د شروع نه د ډیزاین یا د جوړېدا له سټیج نه د عامو خلکو سره شریکه کړي نو دا د اونرشپ یا د خلکو د ساتنې مشکل حل کېږي. خو متاسفانه بعضې داسې پروژې دي چې خلک ورنه خبر نه وي. کله چې راشي تقریبا 50% تطبیق شوي بیا خلک ورنه خبرېږي چې داسې یو څوک راغلی داسې یو کار روان دی.
ډېره زیاته
ده ترپالی سکولونو جوړول کول یا دغه تجنه جوړه چې ډیره پورې خلک ونه خبره نشي
بلې ډیره زیاته مننه
ختم شي راپور راشي
ډیره مننه صدرالدین تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم د خبرونه وخم دومره او دوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زما خبرونه کوي خو وختونه ولري
مرحبا.